سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چار او بسم الله اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعال او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شو. محمدی د محل په ایران کې بندي ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زره کسان هم په رسمیت میژنی چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. یوی څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی دی چې پرون په سوریه کې پر یو پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بېپیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغې بمبارۍ وکړې چې د سوریې د دفاع وزیر په اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حماس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا د برید تروریستي ډلو د بیپلوټ الوتکو په مرسته ترسره کړی دی، خو په مشخص ډول د کمیټلی یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کمیټلی یې د دغې برید مسؤلیت هم نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په دې پیښه کې 125 کسان نور ټپیان شوي دي. د هند په هومالیا کې روانه ونې تر څنډو د یو یخچال جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلې دي چې لږ تر لږه 40 کسان یې مړه کړي دي. د هند چارواکو نن جمعه رویټرز اژانس ته دا خبره داسې وخت کړې ده چې د لسګونو کسانو نورو تریتم کېدو لپاره د موندنو عملیات روان دي. د سیکم ایالت په غرونو کې د لهوناک جهیل د چهارشنبه په ورځ تر څنډو ډک شو چې له کبله یې سخت سیلابونه وبهیدل. چارواکي وایي دغه سیلابونو د 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی دی. د جنوبي آسیا په غرونو کې د وژونکې هوا علت اقلیمي بدلون ښودل شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دغه ښار په ایزومایل بندر تیر شپه د روسیې بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي او د دغې بندر تاسیسات زیانمن کړي دي. دا د دې ښار له هغو دوو بندرونو یو دی چې اوکراین ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودیسیا والي اولیا کیپر په ټلګرام لیکلي دي چې په دغو حملو کې د غلجاتو یو زیرمه او نه لارې زیانمن شوي او اور بل شوی دی. کیپر ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ شوې درې بیپیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي، خو د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. پاکستان د 13 ورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 115 منډې یې وکړې. په افغان توپ چونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ساحر خان دوه دوه لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیانو هم ښه پایلې نه درلود، خو په پیل کې د نورعلي زدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپ وهنې افغانستان پایلوبې ته ورسوه. نورعلي زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 6 نسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې ګټونکي لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکي لوبډلې ته به د سپین زرو مډالونه ورکول کېږي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رشتې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. خبرونه مو واورېدل. نو وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمېر استوګنیزو ښارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نېټې په دغه هېواد کې میشتو افغانو کډوالو ته وخت ټاکلی دی چې له دې هېواد ووځي، که نه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په دې اړه به هم سره واوري چې د ناروې پوسلو کې د نوبل د جایزې ګټونکی اعلان شو. دغه ګټونکی له ایرانه یو فعاله ده، خو دا چې محبوبي سراج ولې دغه جایزه وانخیستله په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د احمدشاه بابا او نور تاریخي ابدات جوړیږي.
میرویس نیکه گنبده ده، د احمدشاه بابا گنبده ده، او د احمدشاه بابا کور دی، او دغه رقم احمدشاهي حوض دی په سپین بولدک.
کندز ته به هم ورشو چې یو شمېر موټر چلوونکي شکایت کوي چې باید د دوی د موټر اسناد ورکړل شي.
مونږه هیله ده دا چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي، او په زمن کې کم موټر چې بسټیکر پاتې دي هغه ته زر سټیکرونه ور.
در مطالب هم شته ملتی هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په شمیر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه ازادي راډیو د دوه خبرتیاوو د هغو خبرتیاو یو کاپي ترلاسه کړی ده چې د اسلام آباد په دوه خارګوټو کې خپره شوې ده. په دې خبر پاڼو کې راغلي دي چې د کورونو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. که څه هم ازادي راډیو دغه لیکنې خبرداری په خپل وخت توګه نشي تاییدولې، خو د اسلام آباد د جنایي کاردان او بې ولس استوګنیزو سیمو یو شمېر اوسیدونکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې افغان کډوالو ته د کورونو د مالکانو له لوري دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له دغو سیمو ووزي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو له لوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیاو یوه یوه کاپی رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلي چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دا امر د پاکستان د حکومت له لوري شوی او د نامل کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
په جنا درجن او بی ولس کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او د قانونو د خپلولو د رسمي ځای خبره شوې، او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالی کړي. دا سرغړونې په صورت کې ویل شوي چې قانوني سزا به ورکړل شي.
د اسلام آباد د جنا ګاردن استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو له لوري دوه اونۍ وخت ورکړل شوی څو له دغه سیمې ووځي. په دې خارګوټي کې میشته یو افغانه کډواله منیژه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي نن سهار د کور د مالک له لوري دغه خبرتیا ترلاسه کړي.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
من سهار می دکور د مالک لوری لیکلی خبرتیا ترلاسه کړه او راته یو ویل چې باید په دوه اونیو کې کور خالی کړي. ما ورته وویل چې ولی زه خو ویزا او دلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لرم، غیر قانوني نه یم. راته وویل شو چې دا خبرداري د پاکستان د حکومت لوري دوی ته ورکړل شوې ده او دوی اړ دي چې له مخې عمل وکړي.
ما مجبور هستیم چې مطابق قضیه عمل کړم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي راډیو ته وویل
د انځو یو کلمیان ته پخله کې افغانان
دلته یو اعلان خبر شوی او په کې د کورونو د مالکانو خبر شوی چې افغانان وو باسي مکتب افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې ځکه موږ له خطر سره مخ دي. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد کم درو، خو دوی وایي چې موږ له اسناد سره کار نه لرو، یوازې له پاکستان وو.
د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي، کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی. د سفارت لوري په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړی، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوا خستنې شوې او کله پاکستانه په جبري توګه ویستل شوې دي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوس په غزنی ولایت ته ورشو. د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترکانو سیمو اوسېدونکي وایي دوی د خپل ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو تابعه کړې ده. دوی وایي چې دغه د ښوونځي ودانۍ دوی په خپلو مصارفو جوړوي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
سیم زما بعض وخت ګرمه، بعض وخت یخه. ای مکتب کې جوړ شوی، ما خیلی خوشحالیم.
زوحیل د دریم ټولګی زده کوونکی ده. دا هلته زده کړې کوي چې ښوونځی ودانۍ نه لري. زوحیل وایي ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې ژمی سي ساړه یې کېږي چې دوبی سي بیا ګرمې وي. دا د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترګان سیمې اوسېدونکی ده. دا هغه سیمه ده چې اوسې اوسېدونکو په خپل شخصي لګښت ښوونځی د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دا سیمه خلک وایي دغه ښوونځي د ودانۍ په جوړولو شاوخوا 15 لک افغانۍ لګښت راځي. دوی وایي تر اوسه پورې مو 15 لک افغانۍ راټولې کړې دي. هڅه کوو چې دا نور هم راټولې کړو او کارونه یې پر مخ یوسو. له نورو خلکو څخه هم غواړو چې د پاتې پیسو د راټولولو په برخه کې راسره مرسته وکړي. حاجي سید علي د دغه سیمې یو مخور دی. د وای زموږ د سیمې جنو او هلکانو د زده کړو په برخه کې ډېر ستونزې ګاللې دي. په سر دوبي کې په سره ګرمۍ او په ژمي کې په شنه یخ کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کړې دي. د دنجنو یو ټولګي ته ګوته نیسي او وایي اوس هم دا دی تاسو وینئ چې لمر ته زده کړې کوي. دی خوشحاله دی چې که ښوونځی جوړ سي ماشومان به یاسوده سي.
ای مکتب وخت کې جوړ شوه.
هر کله چې دغه ښوونځی جوړ شي نو د شاګردانو ټول ستونزې به هوارې شي.
کلی رف مشه.
حاجي سید علي زیاتوي دغه ښوونځی تر یو جریب په زیات مځکه ودانیږي چې شپږ درسي خونې به ولري. د اوبو سیستم او تشنابونه به یې هم وي. دا غزنی د جغتو د ترګان سیمې اوسېدونکي وایي که څوک ښوونځی ورته جوړوي که نه، خو خلک د په خپلو اولادونو زده کړې وکړي او بهانې دي نه لټوي. د نور افغانستان تر څنګ د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومان ښوونځي نه لري، خو که ښوونځي لري ډیری هغه یې بیا ودانۍ نه لري.
و موریدل چې په غزنی کې په چختو ولسوالیو کې خلکو په خپل مصارفو خپل ماشومانو ته ښوونځی جوړوه. بل پلو بیا په سویل کې په کندهار کې د څلورو تاریخي او بدو د ترمیم چارې پیل شوې دي. ورزو لسیمی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پنځم به پروز نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابیدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابیداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابیداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. دریشمیلیون افغانی که 2 میلیون شد در خارج مشتاق خواسته دی 1 میلیون افغانی شد اسلامی امارات تخفیلی بوده جنات.
پداق مراسمی که در کندهار در سوداگری خونی مشهور حاجی محمد صدیق مهمان در طالبانو در اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین و غرسل چی در شهر در شکلا و سیلانیانو در جذب لپاره در خرکی شریفیا و احمد شاه بابا در مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړی.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی ده چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې د هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زمو شرط هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې زموږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثار ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډېر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. ډېر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډېر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنی هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ساستو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشت وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ چل ځینو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډۍ میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 4 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو 2 نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د ناروې په اسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې ایرانی مدني فعال نرګس محمدی ته د سږ کال د نوبل جایزه ورکړې ده. تمه وه چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړې محبوبې سراج به د سږ کال د نوبل جایزه ګټلې وه، خو د چینې د ګټلې علت یې څه وه؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو فعال او په دغه هیواد کې د ښځې ژوند او آزادۍ په نوم د غورځنګ ملاتړې نرګس محمدی د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د جایزې د ګټونکې په توګه د اخلي محمدی د نوم د اعلانولو په اړه د نوبل د کمیټې اعلامیه د ښځې ژوند آزادۍ په شعار پیل شوی او د ایران د مذهبي پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی وشل کېدو ته اشاره کړې ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا معتبره جایزه نرګس محمدی ته په دې خاطر ورکوي چې هغه په ایران کې د ښځو له ځپل کېدو سره مبارزه کړې او د بشري حقونو او آزادیو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سشکال د نوبل د سولې جایزې ته په کاندیدانو کې د افغانستان محبوبه سراج هم کاندید و او ډېر احتمال و چې دا جایزه نرګس محمدی او محبوبه سراج ته په ګډه ورکړل شي. د نوبل د جایزې کمیټې د نرګس محمدی په اړه ویلي د دې زړوره مبارزه له ډېرو کړاوونو سره یو ځای ده. اغلی محمدی په وروستیو کلونو کې حتی له خپلې کورنۍ سره چې له ایران وتلو ته اړه شوی د یو ځای اوسېدو فرصت نه دی موندلی. نرګس محمدی دوهمه ایرانۍ ښځه ده چې د نوبل د سولې جایزه ګټي. تر دې وړاندې شیرین عبادی دا جایزه ګټلې وه. نرگس محمدی ته په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ورکول کیږي چې هغه په زلونو بندي شوې ځکه چې د ولسی اعتراضونو له ځپلو او د اعدام له سزا سره مخالفت کړی او د سیاسي بندیانو د ملاتړ تر څنګ نور مدني فعالیتونه کړي. دا اوس هم په بند کې ده. د دې سشکال د سنبلې په 15مه د مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت له زندانه په یوه پیغام کې دا ورځ د ایران د ښځو خلاف د مذهبي استبدادي حکومت د ظلم د ثبت ورځ وبلله. نرگس محمدی او د هغې مبارزو ته له 1998 څخه هغه مهال پام واوښت چې دا د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د مرستیالي او ویاندې په توګه ونیول شوه. دا د یوه داسې مرکز غړې وه چې په ایران کې د سیاسي بندیانو پر وضعیت څارنه او د هغو دفاع کوله. نرگس محمدی دوه غبرګونې ماشومان لري چې اوس په فرانسه کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د بی اسناد موټرو د ثبت او رجستر د بهیر د تمدید کېدو غوښتنه کوي او د غرض د جواز سیر او پلیټ له ټکنی بهیر څخه هم شکایتونه کوي. تفصیل سیمی په راپور کې.
په کندز کې د بی اسناد موټرونو څښتنان شکایت کوي چې د بی اسناد موټرونو د ثبت او رجستر بهیر ټکنی مختزي. دوی وایي لیواله دي چې خپل وسایل د دې ولایت د ترافیکو په مدیریت کې ثبت او رجستر کړي تر څو قانوني اسناد ترلاسه کړي او دغه راز لاړوندې ادارو غوښتنه کوي چې د جواز سیر او د پلیټ پیسې دې په دوه درې قسطونو کې واخلي. محمد انیف چې له 40 کلونو راهیسې د کندز تخار ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي هغه په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما خپل موټر ثبت کړی دی او زه باید 15,000 افغانۍ تحویل کړم چې جواز سیر او پلیټ واخلم. د اقتصادي ستونزو له امله زه نسم کولی دا پیسې یو ځل تحویل کړم. حکومت باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو پر موږ هم فشار نه شي.
جاوید زاخل چې له 10 کالو راهیسې په کندز ښار کې د موټرو د پیر پلور کاروبار کوي هغه د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بی اسنادو موټرو د ثبت او رجستر پروسه د تمدید کړي او دغه راز د پلیټ ویشلو بهیر دی ګړندی کړي.
اوس فعلاً سټیکر بند دی او دلته د پلیټ له خاطره امارت اسلامي کسان راوځي او موټر دري سریعت موټرو تر اوسه سټیکر نه دی اغېسته. بعضو چې سټیکر اغېسته د هغوی د پلیټ موضوع کار لږ زره سس روان دی. مونږه هیله ده چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي او په زمن کې کم موټر چې سټیکر پاتې دي هغوی ته زر سټیکرونه ورکړي ځکه چې موټرو په بازار باندې ډېر بد اغېزه کړې ده.
یو بل موټر پلورونکی حاجی بدل بای د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې نور د افغانستان د دخی لاس شترنګ لرونکو موټرونو پر واردولو بندیز ولګوي.
بله اکثرا موټرا بدون استکار مونده به خاطر از کی سرچشمه
باید سبت بهر تمدید سي ځکه هر ورځ شمال ختیځ ولایتونو ته په زرګونه بی اسناد موټر راوړل کیږي. که حکومت غواړي چې د بی اسناد موټرو بهر په شتوګه مخ ته ولاړ سي نو باید نور افغانستان ته د شیلاست سترنګ لرونکو موټرو پر واردولو بندیز ولګوي.
د کندز د ترافیکو د عمومي مدیریت چارواکي بیا وایي د مراجعینو اداري کارونو ته په وخت سره رسیدنه کیږي او دغه راز له خلکو غوښتنه کوي چې یادې ادارې ته د مراجعې پر مهال نظم او قانون مراعات کړي. د نوموړې ادارې د جواز سیر امیر عبدالقیوم ابراهیمی آزادۍ راډیو ته وویل:
په لومړي پړاو کې موږ د کندز ولایت په کچه ټول بی اسناد او سید ثبت او رجستر کړل چې هغه بهیر پای ته ورسېده. اوس موږ دوم پړاو پیل کړی چې په دې بهیر کې موږ رجستر شو وسایلو ته جواز سیر او پلیټ ویشو. دا بهیر نوبتوار مختزي.
د چارواکو په خبره بی اسناد موټرو ته د جواز او پلیټ ورکولو په مقابل کې پیسې د موټر نویات او سلندر ته په کتو اخیستل کیږي. د 2000 ماډل موټر فیس سلندر په مقابل کې 3,300 افغانۍ او دغه راز له 2000 تر 2010 ماډل پورې له فیس سلندر 15,300 افغانۍ او له 2011 تر 2022 ماډل پورې له فیس سلندر 1,400 افغانۍ اخیستل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا ورز لطاسو سره.
موټر چلوونکي د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه سړک ورو جوړوالی دوی او خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د فرعي لارو نشټوالی او زیاتو دوړو هغه څه چې دوی ورسره مخ کړي دي باید حل شي. بلخوا طالب چارواکي وایي دوی هم په دې هڅه کې دي چې د دغې سړک چارې ژر تر ژره بشپړې شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو اوسیدونکي د کابل او کندهار د لوی لارې د ورو جوړوالي څخه شکایت کوي او وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې دغه لویه لاره جوړه سي، خو وایي د سړک پر سر د ورو کار له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې د زیاتو دوړو له امله یې ماشومان او لویان اوس ناروغه سوي دي. عبدالمالک او یسان الله په سیمه کې
اولاد نه ډیر خوشاله چې دغه سړک شروع کړی ده، خو د اولاد نه دا هیله لرو چې دغه زر خلاص کړي. مریضان دي، هغه دي، مشکلات نه دي، خلک ډیر پسند کړي.
تر هم دا چې لږ زر هڅه وکړي چې زر جوړ شي، د الله را بيخي ور سره فوضا وي، ټول خلک ورسره اندېښنه دي چې لږ هڅه وکړي چې لږ زر جوړ شي. بيخي او پاسي چې نشته چې ټول دوړي دي، ټول خلک ورسره ستونزه دي.
دغه سړک چې د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري بیلابیلو شرکتونو ته ورکول سوی، خو د ارغنجي څخه بیا تر دوراني بازار پورې چې 8 کیلومتره کېږي یو شرکت ته ورکول سوی دی چې د میدان وردګو له مرکز څخه تیریږي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي هم غوښتنه کوي چې باید د دغې لویې لارې کارونه په چټکۍ سره پر مخ ولاړ سي. دوی وایي د فرعي لارو د نشتوالي له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. عبدالجمیل او درویش داسی وای
دا د موټر ته غټ ستنده نه جوړ کړی او دا خومې ډېر جوړ لیدي او پښین نشته. دا په جوړ لیوره موټرونه ډېر جوړ کړی دي. خلکو لاس لزر ډالر موټر دی، هغه موټر په جوړ لیوس 15000 روپۍ مو څوک نه اخلي.
په دوه سالاب کې زره هو موټر روزانه یو موټر ټکر تصادف چپاش تا راکې. نو موږ دې نه خوښوم دا غوړي چې د سړک باندې لاس وچوي، کار پېتیس کوي او د خلکو د حالت او بسای.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاذ وای دی پلان لري چې د یاد سړک چاري تر راتلونکي ژمي پورې بشپړې کړي.
د منګ هم دا غوښتنه ده او د ولسم دا غوښتنه ده او د ټولګټو د وزارت هم دا غوښتنه ده چې مخکې له دې ژمي خلاصي په دې لنډ وخت کې دغه ټول شرکتونو والا د ټولګټو وزارت راغوښتي او تعهد یې تراخیسته د ترڅو زر تر زره څومره مخکې کېدلی سي له زمي څخه دغه د سرک کار خلاص.
د کابل کندهار لوی لارې د چیرې شل کلنې جګړې درنه بایه پرې کړې او زیاته برخه یې هغه مهال د ماینونو له وجې تخریب سوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزادی راډو ټولو کارکونکو ته خبر اعلان او ټولو ته سلام. بعد له سلام عرض می دا مالی منګ د ننګرهار ولایت د سارک لسوالی او د غوګیزی د سروک له اوسیدونکو نو موږ مشکلات د 15 کلونه دا داسې موږ مختب بیخي ودانۍ نه لري. دا د خوړ غاړه داسې سین راسي مونږ ټول لا کله ورته ولاړ سي ماشومان سین وینسي. نو مالک دې له پوری چارواکو ته دا خبر رسولای وای چې دلته تعمیر ما غکړای وو د ماشومان سو غمې کړای وای. دا به تاسو ډیر غټه مهرباني و.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چله خلمن ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقته نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پرشول دی خپل مشران پرشول خله د چز مرګ راغته مسلمان چارواکو ورس. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادر ټولو کې درمن اردن کارکونکو ته سلام. من اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونه کم دلته د مخابراتي شبکو پروشش یا پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشتر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پرسته په وختونه کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالیت کوي نو بیا به ټول شپه باندې و خو اوس چې تلر ساته دغه پایا چې د خلاص بیا پالیت کوي و تر څنګه زموږ ټوله نور واشر ولسوالۍ چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي خبرېږي نه یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوي کله بل چا ته نو زموږ دا د اسلامي امارات د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.